السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د دې خبرونې تخنیکی چاره د شمشاد زدران پر غاړه دی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکاروي د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو د افغانستان جمهور ریاست هغه رپورټ ردوي چې ګواکې د وسلوال پوځ په لیکو کې یو لکو ډېر زره منصوبین خیالی دی د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اوري خو په سر کې ناجیه ساپۍ درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روخان منی په سیمه کې چاودنه شوې دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 وسله وال وژلي او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه د خبرونو تفصیل د ملي امنیت سلاکار د کندوز د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیخه د دې سبب شوه چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي سو پر راتلونکي کې د دې ډول پیخو مخه ونیسي حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو ته په وینا کې ویل چې د کندوز پیخه یو لوی چیلنج و خو افغان حکومت پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې د ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړې د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 24 ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال وژل شوي 15 نور ټپیان او 4 تنه یې نیول شوي دي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په کونړ لغمان کابل سروبي د کابل په سروبي غزنی هرات او بادغیس کې ترسره شوي دي دفاع وزارت همدارنګ وایي چې دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو شپږ منصوبین هم وژل شوي دي دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روخان مینی په سیمه کې چاودنه شوې د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقي وال وایي چې دا چاودنه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفتر د رئیس صبرینه حمیدي د ساتونکو پر موټر شوې مشقي وال ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې په دې چاودنه کې د صبرینه حمیدي دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه 12 مادیزه پلان موافقه وکړه د اروپایي ټولنې د کمیسون رئیس ژان کلاود یانکر وویل چې په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 100,000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي د سلوونیا صدراعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی په بروکسل کې د جوړې شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان سوریې عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دا کډوال اوس هم د بالکان لارې اروپا ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل کډوالو د سلوانیا خواته مخه کړه په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عمل کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغه عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو څخه د کریمیا ټاپو د زمینه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلی دی چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولنډ کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارو کاچینسکی د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ګوند بدلون غواړي.
مونږ ټولو هغو خلکو ته د دوستۍ لاس ورغځوو چې مثبت بدلونونه غواړي. مونږ غواړو چې په پولینډ کې بدلون راولو.
د مقدماتي نتایجو له مخې په پرونیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 460 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولنډ د غړیتوب سخت پلوي و. او د بنگلادیش پولیس وایي د یو ایټالوي مرستندوی کارکوونکي د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولی دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 13 سپتمبر میاشت کې د یوې خیریه موسسې د ایټالوي کارکوونکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. پولیس وایي له 4 نیول شویو کسانو څخه 3 د سیزر تاویلا په وژنه کې په مستقیم لاس لرلو تورن دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون سبب شوی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسوال پوس په لیکو کې 1.5 لک منصوبین خیالي دي. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنه هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه وکړه.
افغانستان د دغه محکمې غړی ده او دا د دولت کار ده چې دوی په دې اړه باندې کم قضایا دغه محکمې ته راجع کوي یا کې نه راجع کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د ګوړې اچار او د غراس د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه اورئ.
د خپلو فعالیتونو فاکړه که ووایم، یو مهم فعالیت مو دا دی چې پولریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ د بدلون باعث شوی دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړې کړې وې د رغېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیخه یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندوز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندوز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعال شوي او ډیر ژر به یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعات را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او دین زایون چه پاتی دی حال تا با هم دیر جر زمک زواکون زای پر زای شی سو خلق پا آرام فضا که تگراتا گوکلی. د کندوز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندوز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
د احمد تکل پرابور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. جمهوری ریاست هغه راپور ردوي چې ګواکې د وسلوال پوس په لیکو کې یو لکو ډیر زره منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس دوان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړې ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نشته. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود نه دي خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمیره له حقیقته لرې ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
رئیس جمهور افغانستان دستور سراسری
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر ترلاسه کړي. سو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په څېړنه کې راغلی چې دا څېړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسي کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه چې په افغانستان کې د وسلوال پوس په لیکو کې زیات شمیر عسکر یا منصوبین خیالي دي، په دې اړه د افغانستان د یو بنسټ رپورټ رد کړی. موږ هڅه کوو چې د پوځي چارو له کوم کارپوه سره په تماس کې شو او له هغه سره دا موضوع مطرح کړو. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوی په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی له مرکز څخه تر لیدنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. افغانستان د سیمې یوازینی هیواد او د نړۍ په کچه 123 هیواد دی چې د آی سی سی غړیتوب لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پلاوی یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د آی سی سی له مسؤلانو سره په کتنه کې د افغانستان او د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ پر بیلابیل اړخونو خبرې شوې دي. احمد تکل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د پلاوی لغړی مولوی عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې د دې سفر پر اهدافو رڼا اچولې ده.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي
افغانستان سیمه کې د دغې محکمې یوازینی او مخکښ غړی دی، نو د دوی تر پوکس لاندې افغانستان ځینې قضایا هم سته. او اصلا هدف دا هم و چې موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د غړو دغه کمیسون په افغانستان کې د اکثریت دغسې قضایاو دپاره تاسیس شوی دی چې د خلکو د بشري حقونو حفاظت وکړي. په دې اساس باندې له هغوی سره د بلدتیا او د دوی سره د تعارف دپاره او هم دا چې که آینده وکولای شو په ګډه په افغانستان کې د بشري حقونو د تحققو او د دغسې جنایاتو د ډیرو هغه سترو سترو جنایاتو د عاملینو په حق د څېړنو مسایلو باندې خبرې سره وکړو.
کله چې د بشري حقونو د څېړنې مسله راځي، له دې سره په طبیعي ډول د انتقالي عدالت مسله هم راځي. تاسو وایئ چې په راتلونکي کې کیدای شي چې د افغانستان او د آی سی سی ترمنځ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ احتمال شته. آیا د افغانستان حکومت یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې یو پیشبیني لري چې د افغانستان د تیرو کلونو د جنایاتو مسؤلان به په یو ډول سره آی سی سی ته معرفي کوي؟
اصلا دا خو د دوی اصول چې دي هغه زموږ له اصولو سره متفاوت دي. د محکمې د نړیوالې محکمې آی سی سی دنده په هغو قضایاو کې ده چې د دوی د غړي هیواد په قلمرو کې واقع شوي وي، یو دوم دا ده چې د ملي محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو یعنې د ملي خپله په هیواد کې دننه چې کوم ارګانونه د هغو له توان یا له صلاحیت څخه وتلي وي او د خپل رسمان د غړي هیواد له لورې څخه دوی ته ارجاع سي یا دوی د هغو قضایاو په اړه باندې پلټنه کوي او خپل تصمیم نسي. نن افغانستان د دغې محکمې غړی ده او دا خو نو د دولت صلاحیت او د هغوی کار ده چې دوی په دې اړه باندې کوم قضایا دغې محکمې ته راجع کوي یا کې نه راجع کوي. اما د کمیسون یوازې ما ارزو ته اوسې د تعارف دغه درلودې چې د دوی د کارونو سره بلدتیا ومومي.
که چېرته د افغانستان او د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ همکاري کېږي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره او حتی ستاسو خپله له شخصي نظره، د افغانستان د تیرو کلونو د کومې دورې د جنایاتو دوسیه او قضایا کېدای شي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي او د هغو مرسته وغوښتل شي؟
د دوی ټینګار په دې باندې و چې محکمه چون د 2002 کال وروسته د دې اجراءات تر اجرا لاندې راغلي دي، تر قسم تاسیسې 1998 کې سوی دی، خو اجراءات یوازې د هغو پیښو په یا قضایاو په اړه باندې کولی چې د 2002 وروسته وی. بیا زموږ او په ځانګړې توګه زما مشخصا پر دې باندې ډېر ټینګار و ورته چې د افغانستان قضایا چې دي هغه د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلې قضایا دي. یعنې پېښه که اوس پېښه شوې وي 2002 وروسته پېښه شوې وي، هم اکثریت قضایا داسې دي چې عوامل په مخکنیو تر دې په مخکې پېښو کې وي. یعنې که سړی دغه 15 کلن انقلاب را وګوري یا پر څو پړاوونو باندې وویشي، تقریبا په هر پړاو کې داسې قضایا شته متاسفانه چې هغه د جدي څېړنې وړ دي. بناً زما خو ټینګار پر دې باندې و چې باید دا قضایا له یوه سره څه که دا ملي محاکم کوي، که دا نړیوال کوي، که دواړه یو له بل سره په مرسته باندې کوي په هغه شکل باندې چې ډېر عادلانه وي، او په داسې شکل باندې بررسي شي چې د افغانستان ملي وحدت بشپړتیا د مسایل په جدي توګه په نظر کې نیول شوي وي او هغو ته په هیڅ صورت ځان ونه لوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه کړې ده. په دې اړه مو د دې پلاوی د غړي مولوي عبدالرحمن هوتک څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو هم د هیواد د مختلفو مسایلو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرانیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاده کړې چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخیستل شوي چې حکومت به یې هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بېګناه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشتوالی د ولسمشر لاسونه تړلی دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي، خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو او کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله وځي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. ریټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړې په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دي اوریدلي او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي ده د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دې ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلادش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټې لپاره ډېر رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای دی او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې خلاف دی. په دې اړه پام وکړئ د سیفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوي مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلي اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبري پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو کې برخه اخلي.
جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبي اسیا سیالیو لپاره ځم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبر په خبره د له دریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوا یې د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپله دنده پرېښې وه. اخوا د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې دی اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان په رسمیت نه پیژني. ښاغلي حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلي حنیف وویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخوا د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد علمي وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2018 کال په المپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سپورتي ورزشي خبرونه د لنډو خبرونو وروسته خبريږي. اوس لسنیمې بجې شوې دي. ناجي صاحب درته د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډې ژوند کوي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د کندوز پیښه د دې سبب شوه چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي سو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 24 ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان او 4 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار سلرمې ناحیې اړوند د روخان مینې په سیمه کې 14 شوي چې له امله 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه 12 مادیزه پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. او د بنګلاديش پولیس وایي د یو ایټالوي مرستندوی کارکوونکي د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون 3 کلن غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویانو ویل افغانستان د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړی وي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول له 2018 نه تر 2018 پورې د 3 کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو، په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تدبیر کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او په اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابتېږي، په شرط د دې چې ښه طریقې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسیون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
په فراه ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي د لوست لپاره کتابونه نه لري او له دې اړخه سره ټکوي. دوی وایي په داسې حال کې چې دوی میاشتې د ښوونیز کال څخه تیریږي خو تر اوسه هم کتابونه ورته نه دي رسیدلي. په دې اړه له احمد شاه فطرت نور جزئیات اورو.
دلته د فراه په ښار کې د احمدشاه ابدالي لیسې ده چې کابو 2500 تنه زده کوونکي پکې په دوو وختونو کې لوست کوي. دغه لیسې د فراه د ښار په منځ او پوهنې ریاست ته څیرمه ده. دغه لیسې زده کوونکي وایي د لوست لپاره پوره کتابونه لري او ښوونکي هم پوره لوست نشي ورکولی.
درسونه د ورکړې معلومات کتاب را موږ کتاب موږ د کوم ځای وکړو د بازار هم خو فرق کوي هغه د پاکستان چاپ دی.
د دې لیسې مدیر عبدالباقي بارکزی هم د کتابونو د نشتون ستونزه لویه بولي او وایي چې د څو کالو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د هغه په خبره په دې اړه یې څو واره د پوهنې ریاست وړاندیز کړی خو چا ورته پام نه دی کړی.
اوم حتم و نه هم کتابونه پر مخ پروش کال رانله. بیا تر 6 کاله پورې کتابونه نسته. بیا یولسم دولسم لسم پورې هغه بیا کتابونه وه او متاسفانه چې 6 کال نور شاګردان د نور ځای ته زده کوونکي راغلي دي بیا هم موږ د کتابو سره د مشکلات سره مخامخ یو. کتابونه پر مخ باندې فیلان هیڅ وجود نه لري. کتاب موږ نه لرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال عبدالحکیم خپلواک بیا دغه ستونزه ناامني له وجې بولي. د پوهنې ریاست مرستیال وایي چې څو واره یې په دې اړه پوهنې وزارت ته وړاندیز کړی خو وزارت وایي د ناامني له وجې فراه ولایت ته کتابونه نه شي لیږلی.
د اووم څخه تر دولسمه پورې متوسطه ولسه دورې دا 15 کاله یوه وره کم وزارت معرف مستند راکړه. څلور واره دغه 6 کال موږ خپل نماینده استولی دی. مکتوبي هر ورځ خبرې کوو. دوی وایي چې کتابونه موږ لرو. یو پلا کاروان جوړ سي د سم چې جنوب غرب لا ټوله چې د یاراته ونیسه تر میدان وردګو پورې دا یو ورځ کاروان کېږي اردو په ذریعه دا راوړي.
په فراه ولایت کې کابو 1,00,000 زده کوونکي په 320 بابا ښوونځیو کې لوست کوي چې ګڼ شمېر یې کتابونه نه لري. د فراه ولایت په پشترود پشتوکو او شیبوکو ولسوالیو کې بیا په دې وروستیو کې څو ښوونځي هم د ناامنۍ له وجې تړل شوي دي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د ځینو لانجو په اړه درته رپورټ لرو او همداراز اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري. خو په سر کې رپورت. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. لړه پام وکړئ یو راپورته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوي مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلي اخبار وویل چې د ده په مشرۍ رهبري پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو کې برخه اخلي.
جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی اسیا سیالیو لپاره ځم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوا یې د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپله دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې دی اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان په رسمیت نه پیژني. ښاغلي حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي.
سلیقای شخصی است که میرن.
خغلی حنیف ویل چې داستون زکولې چې د لوبغاړو په پرمختګ نه وړه غیزو کړی. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وی چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفی اثر ولدی. یو افغان کارپوه او لیکوال حمید المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو لاري اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
در مرحله اول خود فضا نامیدانه که کار انجام
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار تر سره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري است، د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي له ټیم څخه د 15 ورځنیو لوبو اتلولي جام وګاټه. همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی څخه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د میاسي په اخر کې به معلوم شي چې موږ به رینکینګ څومره اوچت لرو، خو امیدوار یم زه هم ستنه هم یا لسم مخام کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري پایندا میاسي په جدول کې.
آی سی سی به څومره لدغه سیریز ګټلو نو وروسته افغانستان ته اهمیت ورکوي او بل اخر څه فکر کوي چې نوري لوبي به هم تاسو ته درکې ل بشپړو هیوادونو سره څنګه؟
آی سی سی خو ډیره زیات خوشاله ده او ډیر ښه پوسټونه هم کړی دي او دا یو تاریخي بریا ولا او د افغانستان په دغه نړۍ کې یو ریکارډ قائم کړ. په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد، بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه، هغه په سیریز کې ماته ورکړه. په لومړي ځل سره موږ سره د 15 ون ډی انټرنیشنل سیریز پلار اچول، یو د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل چې موږ 15 ورځنی سیالیو سیریز له ملک سره چې لوبې کولې او هغه ملک هم خدای په ستر غریتوب لرونکي هیواد دی. دا یو تاریخ ته کامیابی ولا او د مبارکۍ ټولو هیوادوالو ته وایم. او آی سی سی خو سنګزی سره به دا اوریدونکو ته وایم چې آی سی سی موږ ته لوبې پلار نه چې د بشپړ غریتوب لرونکي هیوادونو سره یا کوم د بایلټ یا د دوه جانبه سیریزونو سیده خپل د کرکټ بورډ نو وری ولا او د کرکټ بورډ له سره وړنه ولا چې د سیریز موږ پلار اچولې او خو د دین ورسره د موږ هغه کومه داوی چې موږ درلودلې چې افغانستان سره د پنړۍ کې له خو له ګلو سره هیڅ شی تر سره کوي چې هغه داو نور پیوړ کیږي او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره به مددګار وي چې موږ ته نور سیالي د بشپړ غړي ته بلرم کې وادونه سره واخ.
د خپل ټیم د جوړښت په اړه ته وایي، دغه جوړښت چې تاسو لګلې او زیمبابوي ته څومره کامیاب او تاسو په نظر کڅام چې په ځینو دوه لوب کې ځینی ضعیف ټکی ولیدل شول، یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باوري یاست چې راتلونکي کې به هم دغه سیو جوړښت یو قوي به ووسی؟
جوړښت په اړه کې خو د جوړښت پیاوړتیا په اړه کې به دومره وایم چې خپل د لوبډلې جواب ورکړ چې د سیریز یو ګټه پیاوړې لوبډلې پیاوړې ترکیب او نتیجه هم ورکړه او د زوف نقطې سیوی 15 ورځې نه سیالي دی او سخت ټیم سره کول هغه خامخا پږي کې به ته یو یا دوه سیالي وي چې پږي کې به ته خپل کمزورتیا بدرنه ښکار کیږي. خو بیا هم زه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډیره ښه لوبډله تیار کړې ولا او لوبغاړو سره په خپل جی کې ښه کارکردګي وکړله.
راتلونکي لوبي مول چا سره دی او څومره دغه د اوسنی روزونکو رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیوړی کړی او ویل کیږي چې هغه د سټانډرډ کرکټ په برخه کې به هم دوی ډیر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکو سره؟ تاسو څومره باوري یاستئ؟
زه پوره باوري یم. ډیر ښه روزونکي خو موږ ته پلاس کې راکړه خدای دی چې موږ په وګد مهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایل شو او دای موږ ځان سره وګد مهاله ان لړۍ دی لپاره وساتای شو. او بل خبره دا ده چې د دې پیسو غوښتنه لږ زره لوړه ده، که په هغه کې مونږ سره جوړ شو نو انشاءالله رحمان انزم الحق مونږ د اوږد وخت لپاره د اوږدې لړۍ لپاره به ځان سره وساتو. بله خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي سیالۍ کله ملي لوبډله په 13 تاریخ باندې راځي. په 3 د نومبر د شپږیزې سیالۍ شروع کېږي تر 12 د نومبر پورې. له هغه نه وروسته سیده د امارات متحده عربي هیواد ته ځي، او هلته سیده درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ د عمان سره لري، او د 21 د نومبر باندې د پاپوا نیوګینی هیواد سره د انټرکانټینینټل کپ د لړۍ دویمه سیالۍ لري. مونږ هغه ترسره کوو. په 23 نه 23 درسم د نومبر باندې مونږ درې شل ورځې سیالۍ د سیلا عمان او هانګ کانګ سره به ترسره کېږي، او له هغه څخه وروسته بیا د زیمبابوې په ډسمبر کې مونږ کوربتوب کوو چې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ به ورسره ترسره کوو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه فی ولاستنګ ځای په پاک او بخونکو خدای سپارم کې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. وای ملی شورا د موبایل کار نه د مالی اخیستلو فرمان رد کا. د سرچاو کاوازی وای چې تر اوسه لا د مخابرات وزارت هغه سیستم نه لري چې دغه د مالی ګرځولو پروسه کنټرول کی او شفافیت رامنځته کی. شفافیت خنوم دی خو چې وجود نه لري دای د تشویش خبره ده. د خبرونې په پیل کې مو د پودرو او پودریانو له مسول سره مرکه درته کړی ده.
د پودرو او پودریانو د چارو مسول صاحب، کدا راته وایي چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه ترسره کړي نو خوشاله بشو.
لومړی تا او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم، او هیله لرم چې یوه ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکړه که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل، او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده، او دا سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده. نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځ سیلاب یونسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پودرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي، نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پودر څکوي نو په سلګونه ځوانان یې سایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کېدای شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولې؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پوډریان ویني نو عبرت یې اخلي او له پوډرو ځان لرې ساتي، ځکه پوډریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پوډرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریان د دوی له کورون څخه غلاوې کوي، په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري. په دې هکله باید پولیس اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پوډریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل.
ته څه وایې چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو. له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی و چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پوډر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پوډرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خو دي که نه دي؟
دلته یې له کومه کوي؟
پیریان یې ورته رارسوي.
نو ولې یې مخه نه نیسی؟
د پیریانو مخه نیول کېږي. که چا نیولی شوی دا 14 کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پوډرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وی چې پلانی د پلانی زوی دی. پاسته وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم دا چې پیریان دي.
نو قصد نلری چې دا په خروارونو پوډاریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړی؟
تر اوسه خو په دې هکله هېڅ هم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه محترمو معاونانو، نه د حکومت په چارو کې د ښې حکومتدارۍ ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
ځینې خلک د راز ساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو راز ویونکو څخه هم ګټه اخلي. لکه داسې
و سړیه، کرار دې اوږدې پښې غځولې او ناستې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نه سي وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې دوړوي؟ کم پسې وګرځېدم، کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبانه آوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی وم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید عامې وزیر دې کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی؟ او که هر څه خلک په ځان پورې خندوي.
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه وېرېږي.
خوښه دي نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټېلیفون وکړم، انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه، مخه کېږه. وعلیکم سلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی، د تا بچیان ښه دي؟ خیر یو سې، خیر یو سې. کار تر اوسه خو بېکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی.
چې معلوم شو خبروم دی،
ویریږم چې څوک خبر نشي. په تا خو باور لرم، خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به یو وایم. سمه ده، پرون جمهور رئیس ورغوښتی وم د کار لپاره زوروره. او
نو بیا یې ډېره ښه رویه را سره وکړه،
او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې. او
بیا یې وویل چې د فایده امی وزارت ته مې تعین کړی.
ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي، نو د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو، نو د فایده امی وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زام ایرانیم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده.
سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان.
باران څه وویل؟
ښه پې ونه لګېده. هلو، وعلیکم سلام. ښه وبخه چې ومې نه پېژندې، لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وایې؟ څه وایم نو؟ حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي در سره کوم یې. مننه. پیسې؟ نه نه، مننه، مننه. که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم، پوهېږم چې قرض نه دي. هیله کوم، هیله کوم، په سترګو. ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې. ښه ښه، دلاور خانه ته یې؟ خیر یو سې، د تا څال دی؟
دا څه وایې؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې.
نه نه، ایله کوم.
ولې به یې رابخې؟ حق دې دی.
پام چې دا کار ونه کې، سند در سره وساته، ګوره چې راوی نه لېږي.
ایله کوم، وزیر ما راته وایه.
چې هسې دروغ درته ویلي چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. ولې نه، هر ډول مرسته به در سره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس یم قرضدار یم، سند مه رالیږه، تر سره وی ساته. یاره ته خو ډېر زورور سړی. خیر یوسی، هیله کوم، د خدای په امان.
څه وایي؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لیږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
ځواب ورکړه.
بلې، وعلیکم سلام. نه، ومې نه پېژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی. ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی، لا نه یم وزیر شوی. مبارکي مه راکوه، باور وکه که ټوکې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولیږم. د څه لپاره؟ نه نه، هیله کوم ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړي دي. ښه، په سترګو. د خدای په امان.
د څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولیږه، چې څلویښت پنځوس زره ډالر در ولیږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور ویلیږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاق بد سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا اوینو لمبے دل ستا، گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل،
وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن بورشا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن بورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو